د ازادۍ رادیو نننې غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. تخنیکی لارښوونه میر احمد سپای کوي. د دې خبرونې موضوعات: د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د کورنۍ جګړې په اړه خبرداری ورکړی، او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په کابل کې دی.
امریکایي لوري ویل چې ډاکټر سبزرمی خلیزاد به ډېر ژر دوحې او سیمې ته سفر وکړي او د مذاکراتو لړۍ به تعقیب کړي.
په روزګان کې جګړه ځپلي وګړي لږ تر لږه روژه کې اوربند غواړي، خو په کابل کې د کتاب نندارتون خلک هیله من کړي دي. او په نړیوالو مسایلو کې
د یو څېړنیز مرکز راپور وایي چې د کووید 19 وبا پر مهال هم د نړۍ نظامی مصارف زیات شوي دي.
له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی: د کونړ ولایت په مقام باندې د میزایل مرمۍ لګیدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال او د مرکچي پلاوي غړی شیر محمد عباس تانکزای وایي ډېر ژر به یې وزره نور زندانیان هم خلاص شي. او په هند کې بیا په تېره یوه شپه ورځ باندې 3.5 لک کسان په کرونا اخته شوي. پوره خبرونه: د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې د میزایل د مرمۍ په لګیدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي. ښاغلي سعید نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولې چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا 1.5 زده کوونکي د قرآن د تلاوت په سیالۍ بوخت وو.
دغه سیالي د اسادآباد په ښار کې د ولایت د مقر په تالار کې هم وه. شلباندې 9 بجې د مرورې د چینار د سر نه د میزایل مرمۍ راغلې ده او په تالار باندې اصابت کړی ده، چې د دې په نتیجه کې 18 تنه چې د 18 تنو له جملې څخه 3 تنه محافظین چې دلته تلاشي کوله کې 10 زخمیان دي، متباقي 14 تنه د قرآن کریم حافظان او د دوی منتظمین 10 زخمیان شوي دي او دا طالبانو کړی ده.
د ولایتي روغتون مسولین بیا وایي ټپیانې روغتون ته وړي خو د 3 تنو وضع ښه نه ده او ښایي د لا زیاتې درملنې لپاره ننګرهار ته انتقال شي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دغه برید کې د خپلې ښکېلتیا یا نه ښکېلتیا په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال او د مرکچي پلاوي غړی شیر محمد عباس ستانکزی وایي ډېر ژر به یې 2000 نور بندیان هم خلاص شي. ستانکزی پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو د مشرانو نمونه به هم له تور لسته لیرې شي. 2 ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب بیا وویل تر هغو چې د سولې تړون نه وي شوی دوی زندانیان نه خلاصوي.
تېر ځل 5500 زندانیان خوشي شول، مونږ خو په نتیجه کې نه د جنګ کمښت ولیدلو او نه مو سوله ولیدله. که طالبان اوس هم سولې ته راشي، کله سوله مذاکره رات وشول، موافقه ته ورسیدلو، دلته امن تامین شول، هیڅوک د دې غوښتن کینه دي چې په زندانونو کې دي خلک وساتل شي.
لدی وړاندې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم ویلی د 5000 طالبانو خوشی کول د حکومت لوی تیروتنه و او بیا به تکرار نشي. د طالب زندانانو خوشی کول د امریکا او طالبانو د دوه هېد هوکړې یو مهمه برخه ده. د پکتیکا د وازیخواو لسوالی امنیه قماندان د طالبانو په برید کې وژل شوه. د عبدالرحیم په نوم دغه قماندان پرون مازیګر ځایي پوستو ته د اکمالاتو په مهال د طالبانو له برید سره مخ شوه. د پکتیکا د امنیه قماندانې ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل
د پکتیکا ولایت وازیخوا ولسوالۍ د امنیه قماندان عبدالرحیم چې د مرجان پوستو ته اکمالات کول او هلته د رسېدو سره سم له لرې نه د دښمن لخوا پرې ډزې شوي دي، چې پخپله دا یې په پوسته کې د دښمن په مرمۍ باندې لګېدلی ده چې اول ټپي و بیا هم ورپسې شهید شوی دی.
د یاد برید مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. ازادي راډیو ته غوږ یاست. هند کې په تېر یو شپه ورځ څه باندې 3.5 لک کسان په کرونا اخته شوي. دا څوېمه پرلپسې ورځ ده چې په هند کې په دومره شمېر د کرونا نوې پېښې ثبتېږي. په دې ګڼ مېشتي هېواد کې د اکسیجن تجهیزاتو او د ناروغانو د درملنې لپاره د بستر د سخت کمښت راپورونه ورکړل شوي. د نړۍ ګڼو هېوادونو له هغې ډلې امریکا، بریتانیا او جرمني له هند سره د کرونا د کابو کولو لپاره د مرستې اعلان کړی دی. افغان چارواکو په تېره بیا مشر اشرف غنی او د هغه مرستیال امرالله صالح له هندوستان سره د خواخوږۍ پیغامونه شریک کړي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هند کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر تر دې دمه 1,300,000 کسانو ته پورته شوی. له دې ډلې څه باندې 195,000 کسان مړه شوي. یوازې تېر یوه شپه ورځ 2,812 کسان مړه شوي چې په 24 ساعتونو کې د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي جون میاشت کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وویني. دا خبره د کرملن یو لوړ پوړي سلاکار یوری اوشاکوف پرون د اپریل په 15مه داسې مال کړی چې د امریکا او روسیې ترمنځ لانجې زیاتې شوې دي. د پوتین د بهرني سیاست دغه سلاکار ویلي دغه ملاقات په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو په خبره ممکن جون میاشت کې ترسره شي. د همدې میاشتې په پیل کې جو بایدن خپل روسي سیال ته د مخامخ ملاقات وړاندیز وکړ. سپینې ماڼۍ ویلي بایدن او پوتین به د اروپا په یو هیواد کې سره ګوري. اتریش او فنلاند لوړاندې دقیقه تنې کوربتوب ته چمتووالی ښودلی. او د هالیوډ سینما د معتبره فلمي جایزو اوسکار مراسم بېګا ترسره شول. انتوني هاپکنز د غوره فلمي لوبغاړي اوارد وګاټه. دغه 30 کلن فلمي لوبغاړي په پلار یا د فادر کې د لوبېدو په خاطر دا جایزه واخیسته. د فلم داستان په دې څرخي چې څنګه یو سړی د عمر په تېرېدو د خپلې لور له هر ډول مرستې ډډه کوي. په خزینه لوبغاړو کې بیا فرانسیس مکډورمان د غوره لوبغاړي اوارد وګاټه. هغې په نومادلند فلم کې اصلي رول لوبولی دی. د دې فلم کیسه د هغې ښځې په ژوند څرخي چې د خاوند تر مړینې وروسته بې کوره او سرګردانه کیږي. د همدغه فلم ډایرکټر کلوی ژاو هم چې په خټه چینایی ده د غوره ډایرکټر اوارد وګاټه. د اوسکار معتبره فلمي اواردونو مراسم بېګا په لاس انجلس کې وشول.
صفی الله ستانگزی و اورول راسره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او د هم د خبرونه لومړی موضوع د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړی چې که د افغانستان جګړه له سیاسي حل لارې حل نشي په دې هیواد کې به یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. شاه محمود قریشي ویلي د استانبول په غونډه کې باید د دې شخړې د حل لپاره یو منطقي لاره پیدا شي. هغه زیاتوي چې پاکستان هم هڅه کوي چې طالبان روغې ته وهڅوي. له بلې خوا د جنوبي او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دین تامسن د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره کتلي او په دې کتنه کې د خبرو میز ته د طالبانو پر بیرته راګرځېدو ټینګار کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی. شاه محمود قریشي د ترکیې له TRT ټلویزیون سره مرکه کې یوې سیاسي حل لارې ته د نه رسېدو پر مهال په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د بیا پیلېدو خبره هم کړې. هغه د استانبول غونډه د افغانستان شړې ته د سیاسي حل لپاره د یو منطقي لارې پیدا کېدو په برخه کې مهمه بللې او زیاتوي. دوی هڅه کوي چې طالبان په دې غونډه کې ګډون او تر خوا یوې روغې جوړې ته د رسېدو لپاره وهڅوي. افغان حکومت که څه هم د شاه محمود قریشي د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې جمهور رئیس غني او د حکومت لوړپوړو چارواکو د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د افغانستان د راتلونکي لپاره د هر ډول ګواښ اندېښنه رد کړي. قریشي داسې مال په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د احتمال په اړه غږېږي چې افغان حکومت پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي او په وروستیو کې جمهور رئیس غني پر دې هیواد غږ کړی چې له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي او په خپل هیواد کې د طالبانو امن پټنځایونه له منځه یوسي. په ورته وخت کې د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر دین تامسون هم کابل ته د سفر پر مهال د سولې خبرو پر ګړندي کې دوه ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي له عبدالله سره کتنه کې دین تامسون د خبرو میز ته د طالبانو د بیرته راګرځېدو غوښتنه کړې. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرو د څارلو لپاره به ډېر ژر زلمی خلیلزاد قطر او سیمې ته سفر وکړي.
تامه وکړه چې له جمهوریت له ادرسه باید یو واحد اجماع د افغانستان د سولې لپاره تقویت شي په مرکز او ولایاتو کې. همدارنګه په دې باندې بحث وشو چې د افغانستان د سولې پروسه سرعت پیدا کړي او د مذاکراتو میز تقویت شي او بهتر طالبان د مذاکراتو میز ته وګرځي.
د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر د ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره هم کتلي دي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندر وای خغلی تامسون د لیدنه کې د جمهور رئیس بایدن پیغام افغان لوري ته ارسول دی.
تامسون د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر راوړی پیغام کې وویل چې له افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو او افغانستان سره پراختیایي مرستو ته دوام ورکوي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
د سولې خبرو پر ګړندې کېدو داسې مهال ټینګار کېږي چې د راپورونو پر بنسټ ښکاره طالبانو د دې خبرو د پایل لپاره شرایط خوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان کې د جګړې قربانیان اوربند غوړي. روزګان د هیواد له هغو ولایتونو دی چې جګړو ډیر زیات ځپلی. د روزګان خلک ټینګار کوي چې حکومت او طالبان دې لږ تر لږه په روژه کې له جګړو لاس واخلي.
الله اکبر.
روژه هغه میاشت ده چې د نړۍ مسلمانان یې د عبادت او رحمتونو میاشت بولي، خو په اروزګان ولایت کې بیا د روژې میاشت هر شپه دا ډول وي. دا په ترینکوټ کې د هر ماښام پیل دی. دغلته خلک د شپې لخوا په کورونو کې هم په ډاډه زړه نسي ګرځېدلی، ځکه هره دقیقه د مرمیو د لګېدو ویره سته. د ماښام تیاره لا نه وي خپره سوې، خو د ترینکوټ ښار په څنډو کې افغان سرتیري او طالبان پرې یو بل ډزې پیل کړي. په ترینکوټ کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیري وایي طالبان ډیر کله د شپې لخوا د دوی پر پوستو د سپوکو او درنو وسلو ډزې کوي. دوی وایي طالبان د شپې لخوا د لیدو پر مختللي وسایل لري او له همدې قبله د شپې لخوا جګړه ډیره کوي. خو د سپوکو او درنو وسلو هغه مرمۍ چې حکومتي ځواکونه او طالبان یې خپلو کې تبادله کوي ډیر کله د ولسي خلکو تر کورونو رسیږي او د دې د روژې شپې له ویرې او نارامیو ډکې کړي دي. د اروزګان ولایت خلک وایي جګړو یې د کورنۍ ډیر غړي ترې اخیستي او مځکې او باغونه یې ورته سوځولي دي. دا ژړا د اوه څلوېښت کلنې زرمینې ده چې دوه زامن یې په یوه ورځ د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې هغه مهال ووژل سوه کله چې غوښتل د خپل کور څخه د جګړې له کبله د خپل کور ځینې توکې اوباسي. هغه توکي چې تر منزله ونه رسېده، خو د زرمینې دوه غبرګ زامن د تل لپاره ولاړه. دا مور چې له وژل سوو زامونو یې یولس یتیمان او دوې کونډې ورپاتې دي دا مهال په ترینکوټ ښار کې په یوه خټین او نړېدلي کور کې ژوند کوي. د هغې چې سترګې له اوښکو ډکې وې ازادي راډیو ته یې داسې وویل: زرمینا وایي د یولس یتیمو لمسیانو برخلیک یې نامعلوم دی او مخکې چې به ښوونځي ته تلل اوس ترې پاتې دي او د تلو لپاره څوک نه لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د روژې په لومړي یولس ورځو کې د طالبانو په بریدونو کې تر یو سلو پنځوس زیات افغانان چې ملکیان او افغان سرتیري پکښې کې شامل دي وژل سوي دي. په روژه کې حکومت او طالبان دواړه یو بل د جګړې په زیاتولو تورنوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره د حکومتي ځواکونو د بریدونو په وړاندې دفاع کوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی بیا وایي چې دوی د طالبانو د بریدونو په وړاندې ځوابي عملیات کوي. د اروزګان عامو خلکو ته نوره دا مهمه نه ده چې جګړه څوک کوي، بلکې مهم ورته د دې جګړې درېدل دي. دلته هغه خلک چې پاکر او بې وزلۍ ځپلي یا له خپلو مینو کډه سوي تر ډېره له جګړو بېزاره دي.
خپل ځای را پرېږدې، علاج مو چې خپل مځکې لرو ومه سرایونه لرو وځایم په کریا پرو.
دو څلوېښت کلن نور محمد د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د ګرماب سیمې اوسېدونکي دي، خو جګړو له تېرو څلورو کلونو راهیسې له خپلې سیمې کډوال کړي او اوس د ترینکوټ ښار په یوه بله سیمه کې د کرایې په کور کې اوسېږي. نور محمد چې اوس هره ورځ مزدوري کوي وایي په خپلې آبادې سیمې کې مځکې درلودې، ګزاره یې پرې روانه وه، خو هر څه ترې جګړو واخیستل.
موږ څه وکړو؟ خدایو مځکه مو پاته ده، سرایونه مې پاته دي، لرم یې دا نن ورځ دلته روزانه کوم. خپل ځای ته نسم وتلی، نه مې پرېږدي څوک. خدای خوای دغه جګړه دا میل ده، نو خو دغه جنګ ده. طالبانو سمه دغه یله ده چې وروره یو جوړه دې وکړي، ولې مو خپل ځای را پرېږدي؟ علاج مو چې خپل مځکې لرو ومه سرایونه لرو وځایم په کریا پروت یم، کریا دایم روزانه کوم، په روزانه پیدا کوم.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه دننه په افغانستان او بهر کې هڅې چټکې سوي دي. له بل پلوه امریکایي ځواکونو هم له افغانستان څخه د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو بهیر پیل کړي چې تمه ده د سپتمبر تر میاشتې پورې بشپړ شي.
په روزګان کې د جګړې یو انځور چې د افغانستان د لوی غمیزې د لوی تصویر یوه برخه ده. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 10 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د فنی او حرفوي زده کړو یو نوې پروژه پرانیسته. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمد زینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژه نن د افغان کوریا د حرفوي او فنی زده کړو په انسټیټیوټ کې د جنوبي کوریا د سفیر د یونسکو مشر او افغان چارواکو په حضور کې پرانیستل شوه. یاده پروژه د غوره ملي مرکز په نوم ده. د ښاغلي احمد زید معلوماتو پر بنسټ د ملي مرکز د پروژې تړون په خو د افغانستان کار او ټولنیزو چارو وزارت او جنوبی کوریا د نړیوالو همکاریو دفتر ترمنځ لاسلیک شوی و. د دغه پروژې له لارې به د خیاطۍ، ساختماني چارو، برق، کمپیوټر او د موټر د ترمیم په برخو کې ځوانانو ته فنی او حرفوي زده کړې ورکړل شي. د افغانستان د کرنې او بوله غولو او مالدارۍ وزارت په 15 ولایتونو کې د 105,000 هکټار ابریزو د تنظیم چارې پیل کړې دي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ابریزي د اوبو د خپرېدو او سیلابونو مخه نیسي او په بدل کې اوبو د ځمکې لاندې زیرمه کوي. د ښاغلي رستمی په خبره د دغو ابریزو د تنظیم موخه د ځمکې لاندې اوبو د کچې لوړول، د اوبو او خاورې خوندي کول، د هوا ککړتیا د کچې ټیټول، د طبیعي ځنګلونو، سړځایونو او طبیعي بوټو خوندي کول او بیا رغول دي. غلی رستمی ویل چې د 105,000 هکټار ابریزو د تنظیم لپاره 1,200,215,000 افغانۍ په پام کې نیول شوې چې د افغانستان دولت، نړیوال بانک، آسیا پراختیایي بانک، د آلمان د همکاریو دفتر، د اقلیم بدلون د وجهي صندوق او د ایټالیا د همکاریو دفتر لخوا تمویلېږي. د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې افغانستان له زیانمنو هیوادونو څخه دی چې له دې اړخه یې د وچکالۍ او سیلابونو ستونزې ګاللې دي. کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 106 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1493 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کووید 19 د وبا پر مهال هم د نړۍ پوځي مصارف نه دي کم شوي. د 2019 کال پرتله دا مصارف په 2020 کال کې 2.26 زیات شوي وو. په دې اړه نن په سټاکهولم کې د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ یا SIPRI یو راپور خپور کړ. د دې راپور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د SIPRI د راپور له مخې په داسې حال کې چې یو شمېر هیوادونو لکه چیلي او جنوبي کوریا د خپلې نظامي بودیجې یوه برخه پر کورونا وبا ولګوله او نورو لکه برازیل او روسیې تر پلان کړې بودیجې کمه برخه مصرف کړه، د نړۍ نظامي مصرف 1.9 تریلیون ډالرو ته لوړ شو. د راپور له لیکوالانو یوه دیګو لوپیز د سیلوا وویل چې په اوسنیو حالاتو کې د دومره نظامي مصرف تمه نه کېده. د ویل خلک به فکر کوي چې د کورونا وبا له کبله باید نظامي مصارف کم سي، خو دا ویلای سو چې لږ تر لږه په 2020 کال کې کووید 19 پر نړیوال نظامي مصرف هیڅ اغیز نه دی کړی. په 2020 کال کې 15 هیوادونه چې نظامي مصارف یې تر ټولو زیات وو امریکا، چین، هندوستان، روسیه او برتانیا دي. په ګډه دوی د نړۍ 2% نظامي مصرف لري. د امریکایي پوځ مصرف 1.8 میلیارد ډالر تر رسیدلی چې د 2019 کال په پرتله 4.4% زیاتوالی شي. د نړۍ تر ټولو زیات نظامی مصرف لرونکي هیواد په توګه د امریکا برخه په 2020 کال کې د نړۍ د ټولو نظامی مصارفو 9.5% وه. د امریکا په نظامی مصارفو کې پرله پسې دریم کال زیاتوالی راغلی. په اس آی پی آر آی څیړنیز انسټیټیوټ کې د څیړونکي الکساندرا مارکسټاینر په وینا د امریکا اوسنی نظام مصارف ښایي په څیړنو کې د دې هیواد زیاته پانګونه او د دې هیواد د اټومي وسلو پر اثري کولو لګیدلې وي. په نړۍ کې په 2020 کال کې دوهم تر ټولو زیات نظامی مصارف د چین و. دا شپږویشتم کال دی چې دغه هیواد پرله پسې خپل نظامي مصارف زیات کړي دي. د اس آی پی آر آی د راپور له مخې چین 225 میلیارده ډالره مصرف کړي چې د 2019 کال په پرتله 1.9% زیاتوالی ښیي. خو د راپور له مخې د روسیې نظامي مصارف په 2020 کال کې تر لومړي پلان سویو مصارفو 6.6% کم و، چې دا د 2019 کال په پرتله د پام وړ کموالی ښیي. د اس آی پی آر آی راپور وایي چې په 2020 کال کې د ناټو شاوخوا ټولو هیوادونو نظامي بار زیات سو، او په نتیجه کې 12 ناټو غړي هیوادونو د خپلو ناخالصو عوایدو 2% بودیجه پر خپلو پوځونو مصرف کړه، او دوی د دې ائتلاف ټاکل سوي هدف ته ورسېدل. په 2019 کال کې یوازې د 9 غړیو مصارف دې هدف ته رسېدلي ول. د اس آی پی آر آی راپور په نړۍ کې د نظامی مصارفو په اړه د کره معلوماتو ټولګه ګڼل کیږي. د سویډن په پلازمینه سټوکهوم کې دا انسټیټیوټ د هیوادونو له دفاعي بودیجې او نور سرچینو خپل معلومات راټولوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، ل پی یو سټوډیو د ازادۍ راډیو د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واوري.
مسیر ورځپاڼې د کورونا نوي څپې او افغانستان ته ورپېخ ګواښ په تړاو سر لیکنه کړې، او لیکلي چې افغانستان د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو په ګډون ځینې هیوادونه د کورونا نوي څپې سره مخ دي، او یوازې په هند کې په دریو ورځو کې تر 1 میلیون زیات کسان په کورونا اخته شوي او زرګونه کسان یې وژلې دي. وړاندې راغلي د کورونا نوي څپه د افغانستان څنډو ته رسېدلې ده چې په افغانستان کې تدابیر په نشت حساب دي. ورځپاڼې سپارښتنه کړې مخکې له دې چې کورونا خوره شي باید حکومت ټول تدابیر ونیسي چې نوې سپه افغانستان ته رانشي. خو لیکوال خبرداری ورکړی که د کورونا نوې سپه افغانستان ته راغله او خپره شوه، نو بیا یې نه په قرنطین مخه نیول کیږي او نه هم زموږ روغتونونه او روغتیایي سیستم دا وړتیا لري چې لازمه درملنه وکړي. ویسا ورځپاڼې لیکلي افغانستان په نوي پړاو کې احتمالي خطرونو سره مخ دی. وړاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته اشاره شوې راغلي که امریکایي ځواکونه تر بشپړ وتلو مخکې افغانان جوړجاړي ته ونه رسیږي، له ډېر پیچلي او خطرناک وضعیت سره به مخ شي. ورځپاڼې لیکلي د دې ترڅنګ له حکومت څخه د باندې ځینې د پخواني جهاد قمندانان او ځینې نوي راپیدا شوي پر خاصو لږکیو قومونو پورې تړلي وسلوال دي چې آن ځانونه مستقل ګڼي او له طالبانو سره د جګړې ټټر ډبوي. د لیکوال لاند د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به د حکومت ضد جګړه سخته شي، خو د حکومت لپاره به ستر خطر بیروني جګړه نه بلکې په حکومت کې شاملو ډلو بغاوت او ځان غوښتنې وي. او هیواد دولتي ورځپاڼې کابل ته د پاکستاني پلاوي راتګ په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې ټینګار شوی چې افغان حکومت پاکستان سره باید سولې ته ورسیږي، ځکه پاکستان د طالب ترهګرۍ او القاعده په شمول ټولو وسلوالو ډلو او آن خپلو ملیشو پر مټ له افغانستان سره نه اعلان شوي جګړه پر مخ وړي. ورځپاڼې لیکلي افغانستان له پاکستاني پلاوي سره د وضعیت په اړه په داسې وخت کې بحثونه کوي چې د امریکا پاوز له افغانستانه د وتلو لپاره د تیاری په لړ کې د تجهیزاتو پر ایستلو پیل کړی. د لیکوال په وینا دې ته په کتو سره افغانستان سره د ترهګرۍ ضد د ګډې مبارزې ژمنتیا شته، او په دې برخه کې افغان حکومت له نړیوال شریکانو سره تماسونه لري.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. سره له دې چې د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي، خو کتاب اوس هم په هر ځای کې خپل مینوال لري. په دې ترڅ کې په کابل ښار کې د سولې د کتاب په نوم د کتابونو یو نندارتون پرانستل شوی دی. دا 15 ورځنی نندارتون د شاوخوا اتو کورنیو خپرندویو ټولنو لخوا برابر شوی چې د بیلابیلو برخو کتابونه نندارې ته پکې ایښودل شوي دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې د کتاب نندارتون پرانستل شوی دی. دغه نندارتون د پولیسرخ د فرهنګي مرکز لخوا د کابل ښار د پولیسرخ په سیمه کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېره ده پرانستل شوی. دغه نندارتون تنظیمونکي او د شهر کتاب د فرهنګي مرکز مسؤول شاهد فرهوش ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د مرکز اته خپرندویانو لزره کتابونه چې د ادبیاتو، ارواپوهنې، ټولن پیژندنې او د ښځو او ماشومانو کتابونه پکې شامل دي نندارې ته ایښي دي. د ده په خبره دغه نندارتون د سولې د کتاب تر نامه لاندې چې هدف یې د کتاب د نړیوالې ورځې او د سولې ملاتړ دی جوړ شوی دی. خاغلی فرهوش وویل د دغه نندارتون هر ورځ له یو اصل نه ملاتړ ته ځانګړی کړی کوم چې د افغانستان خلکو ته مهم دی.
موږ د نندارتون لومړۍ ورځ د بشر د حقونو د ملاتړ په نامو، د بیان د ازادۍ په نامو چې زموږ سره کرښه ده، درېیمه ورځ مو د ښځو د شل کلنو حقونو د ملاتړ او وروستۍ ورځ مو د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ناشرانو د ملاتړ په نامو نومولې ده.
د بوبل سره لدې چې امنیتي ګواښونه شته خو نشي کولی چې د خلکو غږ زندۍ کړي. د دغه نندارتون بل تنظیمونکي علي یعقوبی وویل
دغه نندارتون د پولیس سرخ د فرهنګي مرکز په نوښت او د افغانستان د څو ناشرانو په مرسته جوړ شوی. د دغه ناشرانو له ډلې یو انتشارات دانشګاه دی. یاد نندارتون د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د جمعې له ورځې تر سې شنبې پرانستی دی. په دغه دوه ورځو کې خلک راغلل او هر کله یې وکړ.
د نندارتون نندارچیانو محمد داود او پروانه د داشان نندارتونونو جوړول نیک ګام وباله.
نن زه راغلم چې د دې برنامه د مراسمو د ورځې دنه وکړم چې ډیره خوشاله شوم. د تم ما ته څه وسی راکړ چې واقعا پنځه کیلومتر ژوندۍ د هیله ژوندۍ تر اوسه.
تیر کال د اقرب په 12مه د کتابونو لوی نندارتون ورسته. دا د کتابونو لومړی نندارتون دی چې په کابل ښار کې جوړیږي. تیر کال د کتاب نندارتون په کابل په هانتون کې د افغانستان او ایران د ناشرانو په شتون کې جوړ شوی و چې د پرانستې په لومړۍ ورځ پر په هانتون حمله وشو او نندارتون یې ګډوډ کړ. د تیر کال د نندارتون تنظیمونکي وایي د حمله کوونکو هدف د کتاب نندارتون نه و. په تیرو کلونو کې به د کتاب نندارتونونه د دولتي بنسټونو په ملاتړ جوړېده، خو سګنې نندارتون سو خصوصي ناشرانو محدود جوړ کړی دی.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 0.15 چپا په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلم کې او په منځنۍ چپا 12.96 په ټول افغانستان کې خپریږي. ستاسو له پیغامونو
عبدالنافیہ په غوڼه د ډیرو ته دغه پیغام رسیدم. په دې سره باندې چې مسؤلین کسان پریم دغه زموږ څوم د ورسته دي دا چې د فراوی ولایت د بوکا پول سره کې زراز اوبام نشته. نو طالبانو او حکومت هم داسې یو لاسلیک سره کړی دی. دا ژمنه طالبان هم کړی دی چې موږ به هیڅ مخنیوی نه وکړو دغه کار او مؤسسو خانیم انشاءالله غوښتنه شوې ده. دوی داسې غوښتنه کړې وه چې دلته د بوکا پول سره ته دي به راولي را به وکړي. نو غنم ډېر زیات مرزونه کړي دي. غنم نه کوي فصل فیصده کې حتی چې 10% غنم یې هم دي سم ټوله مرض سره خراب کړي دي. په دې سره باندې دغه اوبو غم یې وخوړل شي.
زه د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د ازادۍ راډیو ته دا خبر دی چې دغه زموږ سره په دغه اتمیاشت ماشونه نه جرا کول شوي زه غواړم چې دغه زموږ غږ تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسوي چې د زموږ ماشینه راته راشي او د زموږ مشکل حل شي. سلام علیکم.
زه د لوګر ولایت نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د نظامي شهیدانو کوم د پیسو سوتي نام د کن پاوه کې دغه غرفې کمې دي او مرکزونه کم دي او نفر زیات دي. بی درک ترش دا بل خروزه ده. خلک هم ډیر بی خرچه دي او ډیر زوبل دي. موږ دا غواړو د افغانستان لوړ پونو چارواکو نه چې دغه د وکیلانو کومې وثیقې هغه تذکیري په لاس دي، تورنیکیټي تذکیري په لاس دي او د وارثو په تذکیرو کې مشکل دغه ده چې رش ډیر ده. خدای دی وکړي چې موږ ته دغه د وکیلانو په تذکیرو باندې د څه کال حواله وکړي د نظامي شهیدانو او د آینده دپاره به موږ سره انشاءالله تورنیکیټي تذکیرې د ټولو په لاس وي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د نننۍ غرمنۍ خبرې مجلې د پای په شیبو کې 12:30 شوې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د 15:00 19 بحث پروګرام لرو، خو له هغه مخکې صفي الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې د میزایل د مرمۍ په لګېدو سره 14 کسان ټپیان شوي. ښاغلي سعید نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولې چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا 150 زده کوونکي د قرآن د تلاوت په سیالۍ بوخت وو. د پکتیکا د وازیخوا ولسوالۍ امنیه قمندان د طالبانو په برید کې وژل شوی. د عبدالرحیم په نوم دغه قمندان پرون مازیګر ځایي پوستو ته د اکمالاتو په مهال د طالبانو له برید سره مخ شوی. هند کې په تیر یو شپه ورځ څه باندې 3.5 لک کسان په کرونا اخته شوي. دا څویمه پرلپسې ورځ ده چې په هند کې په دومره شمیر د کرونا نوې پیښې ثبتېږي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي جون میاشت کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وویني. دا خبره د کرملن یو لوړ پوړي سلاحکار یوری اوشاکوف پرون د اپریل په 15 داسې مال کړي چې د امریکا او روسیې ترمنځ لانجې زیاتې شوې دي. او د هالیوډ سینما د معتبره فلمي جایزو اوسکار مراسم بېګا ترسره شول. انتوني هاپکنز د غوره فلمي لوبغاړي اوارد وګاټه. په ښځینه لوبغاړو کې بیا فرانسیس مکډورمان د غوره لوبغاړي اوارد وګاټه.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه اونې کې هیلې مومنۍ هیله د چروغ او جوړ بوي. یو ځل بیا د ازادي رادیو د 15 دقیقې اونیز باس وخت را رسیدلې. قدرمن اوریدونکو د 1950 کال د سور ومنېټه په افغانستان کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ لړنګېدو او د خلق دموکراتیک ګوند وخت د رسیدو ورسته، او د 1911 مریض کال د سور اتمه نیټه د مجاهدینو د بریا او د نجیب الله له واکه د ګوښه کولو له ورځې سره برابر ده. که څه هم په غویی یا سور میاشت کې دا دوه پرله پسې ورځې د ځینو ډلو تپلو ګوندونو او تنظیمونو لپاره د ویاړ او بریا ورځې دي، خو د افغانستان ډیری خلک ښایي ذهنن ورسره جوړ نه وي، ځکه د دوی په خبره دې دوه ورځو له افغانانو ډیرې قربانۍ اخیستي او د روانې جګړې یو لوی لامل هم همدا دوه ورځې بدلونونه واک ته رسیدل او راپرځول ګڼي. نن په همدې موضوع د ازادي راډیو په 15 دقیقې باس پرونه کې له خپل ملمنو جهادي مشر قاضي محمد امین وقات، د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پختون، او د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان له مشر خاغړی لالګل لال سره بحث کوو. درنو ملمنو ښه راغلاست. پښتون صاحب، لکه څنګه چې په مقدمه کې هم وویل شل، دغه دوه ورځې په پرلپسې ډول د غویي ومه وتمه، که څه هم د یو شمېر کسانو لخوا، د یو شمېر ګوندونو لخوا، د یو شمېر تنظیمونو لخوا د بریا د ورځو په توګه باندې په تېره کې نمانځل شوي دي، خو د افغانستان خلک ذهنن ورسره جوړ نه دي او دوی فکر کوي چې د روانې جګړې یو لوی لامل همدا دوه ورځې دي، او دغه شان دغه دوه ورځو له افغانانو ډېر قرباني اخیستي. تاسو په څه نظر یې؟
په دې کې چک لسته چې ومه د سور د افغانستان د بدبختۍ، د ازار،
د دربدری او ترنن وځي تلويش کال کې څوله د خلکو د ډیرو لویو شخصیتو پر آن او نظر سره د افغانستان د بدبختی اصلي عامل و مدسه ور ذکر جوړ نظام سکوت ما بین تراغي او خارجي قواوې د اتحاد جمهور شوروي ترنوان لاندې افغانستان ترالي او افغانستان په ډیر اوږده تلويش کلن جنگ وسې مر شهیدان ویلی سو اختاقي او هغه کارونه چې پر و مدسه ور وسوله چې هغه مقابل کې مجاهدین د افغانستان ملت ودرېږي د جهاد عنوان لاندې هغوی د خپلو ټولو قربانیو په نتیجه کې ومر ثور بالاخره په اتمه د ثور واړوله چې هغه په حقیقت کې د اوومي د ثور په عکس العمل کې په وجود راغله. نو زه دا په جرأت سره ویلی شم چې اتمه د ثور په حقیقت کې د اوومي د ثور عکس العمل دی، د ملت عکس العمل دی. دا چې د اتمې د ثور بعد د افغانستان په ملت کې یا په حکومت کې یا په نظام کې د مجاهدینو تر نامه لاندې هغه ناخوالې مابینځه شولې، د هغو ناخوالو څخه خلک ناراضه دي. لیکن خپله اول لس کاله چې د اوومي د ثور څه د پنځوسم کال شروع کېږي بیا تر دنیوم کاله پورې هغه د افغانستان د خلکو د جهاد برکت و. دا چې بعضې خلکو د جهاد د نامه څخه سوی استفاده وکړه، کابل خراب سو، جهاد جنګي شروع شولې، بدبختي په وجود راغلې، فکر کوم اصلا دغه څوک چې په دې مقصر موږ بولو هغه د جهاد مابعد مقصر بولو. موږ هېڅکله دا نسو ویلی
د جهاد مابعد خلک څوک
جهاد مابعد ما څوک ویلی چې په جهاد مابعد کې د خارجي ملکو مداخلې په افغانستان کې د اوو او اتو احزاب په ګډون یو داسې د غوی غوبل له مابین تسو چې هر چا کوشش کوه چې خپل ځان ته ګټه وکړي.
یعنی مداخلې خو به اصلي لاملین څوک ول؟
لاملینه وي په تاسو په دې پیژنې چې په هغه لاملینو کښې زموږ همسایګان مستقیما داخل وه. حتی تاسو ټول ملت شاید یا کسان چې د 30 کالو زیات دی چې په داخل د کابل کښې هره منطقه د یو مملکت او د یو حزب چې د هغه حامیان وه د هغو تر پابندۍ لاندې کابل خراب کړي او متبقي افغانستان یې ټوله په دربدري سره مخامخ کړي. لیکن موږ دا پر د جهاد په دوران کښې نه سو تبدیل کولی. د جهاد مابعد یعنې د اتمې د سوه مابعد د دنیوي کال ډېر مسایل
دی. جهاد مابعد انتقال چاته بلاخره خو هماغه مجاهدین بیا هم پواکول
بے شک چې مجاهدین ته خو ما مخکې وویل چې د افغانستان جهاد افغانستان ملت وکي او یو کېدان هغو شخصیتو وکي چې هغو د افغانستان ګران وو او افغانستان د جهاد جماهیر شوروي څخه آزاد کړي. لیکن په تاسف سره د بعض ملکو په مداخله سره په داخل د افغانستان کې د مجاهدینو رهبران یې تر خپل تاثیراتو لاندې راوستل او د خپلو ګټو لپاره یې وجنګول. په مقابل کې کابل خراب شو، ولایت خراب سر او مملکت ته اوږدې غمیزې سره مخامخ شو چې تر اوسه پورې هم ادامه لري. یعنې د اوس حالات هم ناشي د اوومې د ثور څخه دي او د اتمې د ثور څخه دي.
مننه قاضي صاحب، تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا د افغانستان خلک چې کوم تصویر لري د دغو دوو ورځو نه دا واقعا همداسې ده؟
بلې، پښتون صاحب هم ډېر ښه تحلیل وکړ او دواړو پښتون صاحب او لال صاحب احترام تقدیموم. اووم د ثور کې د خلق ډیموکراتیک ګوند په غیر قانوني شکل قدرت ته ورسېد. څلورم د ثور میر اکبر خیبر چې د دوی د سیاسي بیرو غړی و هغه په مرموز ډول ترور شو. په پنځم د ثور باندې د هغه شادای صالحین کې دفن وشو او خلق ډیموکراتیک ګوند د دواړو پلو یعنې ببرک او سرکې دواړو پکې اشتراک وکړ. توند خبرې وکړې داود خان په خلاف. په شپږم د ثور باندې داود خان د هغوی د نیولو اقدام وکړ، خو حفیظ الله امین چې په ګوند کې د نظامي برخې مسؤول و خپل یو خرین ته یو نوم او د هغه شماره ورکړه چې دې سړي ته ووایه چې موږ ګرفتار شول، ته که څه کولی شي هغه وکړي. نو دا و چې داود خان په خلاف باندې نظامي قوتونه په حرکت باندې راغله او حتی تیارو په هغې باندې بمبار وکړ او هغه د خپل اتلس نفره فامیل سره په هر کې په شهادت ورسېد. نو د هغې مسله اووم د ثور دغسې په وینو ککړه یوه ورځ وه. او بل د خلق ډیموکراتیک ګوند شاته د شوروي اتحاد لاس و، شوروي اتحاد په قوت باندې دوی د جنون په حالت کې دلته حرکات کول. بل د تاریخ د کامیابۍ سره چې دا هلته دوی رئیس جمهور اعلان کړ، نو د افغانستان تاریخي بیرغ هغه یې لرې کړ او سور بیرغ یې هلته ځوان ته د خلک کریمه په کلی کړي وو او فرمانونه صادر کړي چې څوک د شپږ جریبه نه اضافه ځمکه لري هغه دې تقسیم شي.
قاضي صاحب وبخښي دغه دلته یو پوښتنه کوم، به تاسو کې ډېر خبرته ده مور کې دغه فرمانونو په اړه تاسو ویل د دوی د ځینو کړنلارو په اړه باندې دوی یو شعار هم درلود، کور کالی ډوډۍ، فکر کوي دغه شعار څومره معقول و؟
دغه شعار خو دوی هیڅ ونه شو کولای په دې کار کې، دوی خو نه چاته کور برابر کړی شو، نه دا فرصت برابر کړی شو، او نه چاته کاری برابر کړی شو، نه چاته ډوډۍ برابر کړی شو. د ټولو نه فاتره دوره د خر ډیموکراتیک د غیر قانوني ولس مشتنی یا شل مشتنی حکومت دوره وه چې ولس مشتی ترکیه په قدرت کې پاتې شو، او بیا درې مشتی حفیظ الله امین په مرموز شکل باندې په ار کې ترکیه مړ کړ، او هغه قدرت لاس کې.
یعنی تاسو د ببرک کارمل او د ډاکټر نجیب الله د واکمنیو دوام د خلق دموکراتیک ګوند دغه نه بولئ، ځکه د خلقو پرچم خو اتحاد کړی او یو ګوند جوړ کړی د خلق دموکراتیک ګوند
په اړه. ځکه چې خلق دموکراتیک ګوند اتفاقاً قدرت ته ورسېدل، خو بیا د دې په منځ کې جنجالونه پیدا شو چې ببرک یې ولیدلو خارج کې سفیر کړ، او فیض الله امین په تاریخ باندې یو مرموز بینه کو دتا وکړه، هغه د څه شکل مرکه چې نه مړې مانو شو، نه دفن مانو شو، نه مراسم مانو شو، او د خپل قدرت اعلان کړ. دا به خپل کار په تفې تجربه کې ګزار رحمان کې سره رسولو یا بشپګم د جدي د 1950 کال کې چې اتحاد شوروي یرغل وکړ په افغانستان باندې، یو د 50,000 مکانی او هوایي قوتونه داخل شو، او دلته حفیظ الله امین په تازه تعبیر کې مړ کړ، او ببره کې د تاجکستان نه راوست، دلته قدرت ته ورسولو. نو دا ټول هغه جریانات چې د خرد دموکراتیک ګوند منتج شو د شوروي اتحاد مداخلې ته، او شوروي اتحاد د مداخلې په جریان کې دلته داسې قتلونه شروع شول چې هغوی ته دغه خلک چې افغانان دي او کومه دوی هغه سیستم د زندګۍ لري، او هغه لباس لري، او هغه ږیره او پګړۍ لري، دا ورته مطلوب نه و، بلکې د دې په وژلو او په شړلو یې شروع وکړله. نو زموږ جهاد خو به د خر ډیموکراتیک ګوند په خلاف هم شروع شوی و، او هغې وختو کې د افغانانو سر نه خلاصېده. دا خلک د خاصو خلکو بهر هغه چا پېژنده چې پوهنتون کې د تحصیل دوره تېره کړې وي، یا په کابل کې کوم خاص پوسټ ولري، وظیفه یې درلودله. عام ولسیه په دې نه پوهېده چې خر ډیموکراتیک ګوند څه دی. هلته میډیا نه وه، هلته تلویزیون نه و، هلته رادیو نه وه، پراخه دا چا په اختیار کې نه وه، هلته دوري خلکو براولې هم نه بېدلې، ازادي هم نه وه، نور سیستم هم نه و. خلک دا خبر و په چې کله اتحاد جماهیر شوروي په شپږم د جدي باندې مداخله وکوله، ناغوی بیا نه کاله او 50 ورځې دلته پاتې شول، خو په نهه کاله او 50 ورځو کې موږ د هغوی په خلاف باندې جهاد ته دوام ورکړ، او د هغوی راتګ هم ښه وګڼلو. اوس اصلي مدعي منځته راغی، جن سي روس دی، عقیدهیي کمونیزم دی، سیاست یې تجاوز دی. اوس که موږ جهاد کوو نو زموږ مهاجر به رسمیت پیدا کړي، ملل متحد به ورته راشن ورکړي، مکتب به ورکړي.
قاضی صاحب، جهاد وشو مثلا مجاهدین بری ته رسید راغلل، اوس که د اتم د سور پاړه راته وای چې اتم د سور تاسو په نظر باندې څه ډول ورځ ده؟
د سور خو د مجاهدینو کې په ډیر افسوس باندې دا خبره وکړو چې د خر دیموکراتیک ګوند پر اتک سره هم هغه وختو کې سر خدمت او جمعیت او باور مشترکن جهاد اعلان کړ. ورسته د وخت په تیریدو سره را ګوندونه وو ته ورسېدل، او د وو ګوندونو په منځ کې داسې افهام او تفهیم او تنسیق نه و چې هغه د دې ملت په یووالي تمثیل وکړي، او دلته چې کوم تصمیم نیول کېږي هغه تصمیم د متحد تصمیم وي، او د افغانستان د خلکو ستونزې راکمې کړي، نه دا چې زیاتې کړي. نو بناً دا مسله د اتم د صبر په داسې شکل کې راغله چې مجاهدینو په پاکستان کې ونه شو کولای چې خپل اتحاد تمثیل کړي. د سیل دومره فیصله یې وکولای شوه چې دوه میاشتې لپاره مجددي صاحب، او بیا څلور میاشتې لپاره استاد رباني، او بیا د هغه نه وروسته به شورا تصمیم نیسي. نو مجددي صاحب چې دلته راغی، نو په دلته خو هغه قوت احمدشاه مسعود داخل شوی و، نو سلا قدرت د هغوی سره و، استاد رباني چې د هر ګن بیرونه و، خو مجددي صاحب زه نه شو کولای هغه دوه میاشتې مې ډېرې په ناخوالۍ سره تېرې شوې. بیا چې استاد رباني ار ته ورسېد نو بیا د استاد رباني په خلاف باندې دوی جمعیتو حزب د قدرت ته بیرون پاتې شو. هغوی خپل نظامي حرکات شروع کړل، عملیات یې وکول او د کابل په ښار باندې راکټونه وویشتل. نو په دې کې د حزب د جمعیت په جنګ کې د افغانستان د کابل ښار ډېرې سیمې ورانې شوې او ډېر خلک.
یعنی پردی مجاهدین هم د افغانستان په ورانولو کې او په دغه سي روان وضعیت کې
د دې چې د خپل لري د دې چې د خپل لري چې د درست تصمیمونه شنه ولې او دوی په داسې شکل باندې داخل شول چې یو اړخ همدې د شوروي اتحاد په قوت باندې ارته داخل شو او نور اړخونه بیرون پاتې شول. هغوی په افغانستان د دې په مقابل کې خودلو او د دې افغانستان نه ډېره مرژوبله راغله، دومره مرژوبله چې په اوم د سور کې کابل کې نه وه راغلې، دا پاتم د سور کې راغله.
مننه کوم قاضي صاحب. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر ښاغلی لالګل لال، تاسې د دغو دوه ورځو په اړه باندې ستاسې نظر هم اخلو. د افغانستان د خلکو تصویر ته په پام سره چې د دغو دوه ورځو یې لري
که موږ لږ واقعیتونو تراشو په واقعیتونو باندې خبرې وکړو، دا درسته ده چې دغه اوم او اتم د سور دواړه ورځې افغانان ترېنه کومه ښه خاطره نه لري. دغه دواړه ورځې زموږ دپاره زموږ ورځې نه وي، بلکې دغه دواړه ورځې د نورو خلکو یعنی د پردیو وي، او د دې دپاره یوازې ابزار چې کوم وو هغه افغانان ګرځېدلي وو. دا که په هر اړخ کې وو او دا که په او بد باندې د پوهېدو یا د دوی نه په مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول باندې د افغانانو نه د دغه دواړو ورځو دپاره په کوم ډول باندې کار اخیستل شوی دی، دا اوس افغانانو درک کړی ده. او شاید که چا نه وي درک کړي، زه فکر کوم چې دا 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 د افسوس خبره ده. په دې معنا باندې چې که موږ وګورو خلکیان یا پرچمیان چې په ووم د سور باندې په څه شکل باندې په افغانستان کې راغلل، قاضي صاحب ورته اشاره وکړله، او دوی د چا د خوا نه مرسته حاصله وه او بیا څه وشول او افغانان د کومو ګواښونو د کومو غمیزو د کومو بدبختیو سره مخ شول، دا یوازې د دې ټولو مسایلو او د دغه ټولو بدبختیو عاملین په خپله باندې افغانان وو چې د نورو په راهنمود باندې یا د نورو په لارښوونو باندې خپل افغانان وزورول وکړول او بلاخره د هغه ناورینونو چې زمونږ په مخ کې دغه ژوندۍ تاریخ تیر شوی دی، موږ د دغه ژوندۍ تاریخ شاهدان یو، نو هغه د ولسو د هیچا نه پټ نه دی. بیا هم په مقابل کې چې مجاهدین وز په خوښنه سره چې د افغانانو د پاکو احساساتو نه همیشه د افغاني سیاستوالو او نورو پردیپالو ناوړه ګټه پورته کړې ده، همدغه سې چې افغانانو په ښه نیت باندې د دغه د سور د ځواک پر وړاندې باندې کومه مبارزه وکړله، کومې سرخندنې وکړلې، هغې باندې هم تجارت وشولو. نه یوازې تجارت وشولو، بلکې د ووم د سور د ووم د سور د خلکو نه هېر کړه، یعنی دغونه بدبختۍ دغه رهبرانو چې قاضي صاحب په هغه وخت کې د دغه اخ برخه وه، خو قاضي صاحب عملا په دغه شیانو کې په دغه وخت کې کوم سهم نه درلوده، ډېر جهادي رهبرانو سهم نه درلوده. ولې ځینې داسې وو چې هغې په افغانستان کې داسې کړنې ترسره کړلې چې افغانستاني نظام ړنګ شول، ټول خلک مهاجر شول، در په در شول ګاونډي هېوادونو ته، ایران پاکستان ته، هلته چې افغانانو سره څه وشول، په پولو باندې د افغانانو سره څه وشول، دا د هیچا نه پټ نه دي. دا که موږ ووایو چې مجاهدین د اسلام دپاره او د په اسلامي روحیه جهاد کړی دی، نو دغه شیان چې په افغانستان کې وروسته په اتم د سور پیښ شو، دا د اسلام او د مذهب پورې هیڅ اړخ اصلا اس اړیکې نه درلودل کوم کړنی چې د خلکو تر سره کړل.
لال سیب کپټول کې دې تراشو پختون سیب موبایل قاضی سیب موبایل تاسو موبایل یعنی چې ام هغه کسان چې د خسور کودتای وکړو ام هغه کسان چې د مجاهدینو ځینی ګروپونه او تنظیمونه چې بریا ته رسیدل او به د جګړو لامل شول یعنی دوی پړ دی د افغانستان په قضیه کې د افغانستان د خلکو چې کوم قرباني ورکړي د دوی د کورنۍ لاس د دوی ګریوانونو ته وروګو دی وستا د انتقالي عدالت موضوع چې دا چې په وار وار د بشر د حقوقو مدافعین کوي دا تر کومه پرې په اوس مهال کې د پلي کولو وړ دغه
خوشنۍ سره چې بیا هم کله چې د بن غونډه وشول او د بن په پریکړه کې انتقالي عدالت د دغه پریکړې یو مهم جز و چې باید په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروسه پلی شوی وی او د انتقالي عدالت پروسه که پلی شوی وی دغه نن کومه بې بندوباري چې موږ وینو او یو ځل بیا موږ د بحران طرف ته لاړلو موږ به نن د دې شاهدان نه وو په خواشینۍ سره. په هماغه وخت کې د وخت حکومتونو چې کرزي صاحب مشري کوله هم زمنګ حکومتونو هم جمع ملګرو ملتونو او جمع هغه هیوادونه چې افغانستان ته راغلي وو د افغانستان په قضیه کې دخیل وو دغه د ټولو د انتقالي عدالت پروسه چې د دغه د خوانه د هم د کورنۍ او هم د بهرنیو مصلحتونو ښکار شوله دغه پروسه په افغانستان کې پلی نشوله که چیرته په هماغه وخت کې چې ډیر حالات ورته جوړ وو دغه پروسه پلی شوې وی هر چا به د خپل کړنو ځواب ویلی وی د انتقالي عدالت پروسه هرگز داسې هم نه ده چې ټول خلک چې څه کړنې کړي دي هغه دې په اعدام شي او یا دې د زندانونو دروازو تر شا وغورځول شي او یا دې نور دې هغې نه کوم بله ناخواله وزګول شي بلکې انتقالي عدالت د تیرو هغه کړنو چې کوم هیوادونه د بحرانونو نه راوځي او په بحرانونو کې کومې بې عدالتۍ رامنځته شوي وي کوم د بشري حقونو سرغړونې رامنځته شوي وي کوم جنګي جنایت رامنځته شوي وي هر څوک باید د هغې ځواب ووایي او دغه اختیار بیا د جنگ د قربانیانو د وارثینو د کورنۍ په لاس کې ده چې دغه جنایتکارانو سره کوم ډول سلوک کوي آیا دوی بخي او یا دوی ته سزا ورکول غواړي او خپل غچ یا قصاص دوی نه اخستل غواړي خو په خواشینۍ سره دغه پروسه مخکې مې چې اشاره وکړله دغه د مصلحتونو ښکار شوله او بلاخره هماغه خلک چې هم د کمونستانو په وخت کې او هم د مجاهدینو یاد په اسلامي حکومت په نامه باندې په هغه وخت کې چې په ډیرو جنایتونو کې د دوی لاس وو هغې پر زیات دي چې هغې د دغه خپلو کړنو ځواب ویلی وی هغې برعکس امتیازات واخیستل او هغه نور هم چاخ شول او دومره په نظام کې قوي شول چې هرګز بیا د انتقالي عدالت د پروسې د پلي کېدلو اصلا تصور نه شو کېدلی. نو نن ګورو چې د همدغه خلکو د لاسه یو ځل بیا موږ افغانان بېګنا افغانان د داسې حالاتو سره مخ شولو چې قدم په قدم بیرته نویمې لسیزې ته خدای مکه موږ بیرته روان یو په د پنځلسمې دورې چې موږ فکر کوم پښتون صاحب په هغه وخت کې د دغې دورې د ولسي جرګې غړی وو که به نه وو هلته یو بل ظالمانه قانون داسې پاسو د بخښنې په نوم باندې چې هغه پر زیات دي چې د قربانیانو په زخمونو باندې ملهم پوری شوی په هغې باندې مرچک او مالګه نور هم وجوړول شوه او هغه قانون تر نن ورځې پورې هم نافذ دی بلکې دغه قانون د هغه وخت رئیس جمهور چې کرزی صاحب و هغه دغه قانون توشیح نه کړ امضا یې نه کړ خو ولسي جرګې په دویم ځل باندې په لوی اکثریت باندې بیا هم دغه قانون تایید کړ او بالاخره د قانون بڼه ونیوله. په هماغه وخت کې موږ د دغه قانون د ملغه دپاره او د دغه قانون دپاره چې د قربانیانو دپاره د دادخواهۍ دپاره موږ ډېرې هلې ځلې وکړلې خو زموږ غږ چا ونه اوري.
پښتون صاحب تاسو خپل مور کې راکاګل شو دی موضوع کې تاسو هغه مهال د دغه ولسی جرګې غړي وای په د قانون چې تصویب شو
تاسو وګوري تورمن صاحب چې په لسمه دوره کې د افغانستان په پارلمان کې
کسان ډیر کسان په دې اړه کېدای شي چې پنځلسمه دوره نسبت شپاړسمې اوولسمې دورې بهترتره او با اعتباره دوره و، انتخابات یې هم پاک و، کوره دا ټولو شیانو باوجود چپ او راست رهبری ټول په هغه دوره کې موجود و او برحاله وکیلان و، بلکې خپل شهید استاد ربانی هم وکیل و، خپل جناب سیاف صاحب هم وکیل و، محقق صاحب او یو تعداد نور رهبران چې په جهادي صفونو کې د رهبرۍ په قطار کې و، او دې سره جفت د چپیانو یعنی کمونستانو رهبران هم لکه ګلابزی او رنجبر صاحب او یو نیم علومي صاحب دا ډلې ټول هلته موجودې وې. نو طبیعي ده دواړو طرفو د دې قانون په توشیح کولو کښې علاقه درلوده، ځکه چې په دواړو طرفو کښې داسې کسان وه چې هغه د بشر او د جنګ ناخذین وه. نو هغوی کوشش ډېر دا و د خپل ټول تاثیرات یې پر شورا اچول چې دا قانون په هر ډول را
په بخنه سره د قاضي صاحب محمد امین وقات اړیکه له موږ سره پرې شوې ده نشته موږ سره، فقط په یوې لنډې جملې سره راټولول غواړو د دې باس. هغه دا چې لال صاحب اشاره وکړه چې وضعیت داسې دی چې بیرته داسې امکان لري چې پخوانۍ اشتباهګانې یو ځل بیا تکرار شي، نو څه کول په کار دي چې دغه تېروتنو ته بیا ور ونګرځو؟
زما په عقیده بدني جامعې د افغانستان سره ستراتیژیک تړون او امنیتي تړونونه امضا کړي دي تقریبا اکثره د ملي جامعې. په همدې اساس باید دوی خپلو ټولو تعهداتو ته ژمن اوسي. افغانستان نظام په تېرو شلو کالو کښې په یو ډېر ښه طرف لاړې مخته، د نظام اساسات کښېښول شول، حکومتو ته خلک ازار یا ناراضه هغه مهمه نه ده، موږ ته نظام مهم دی. دنیا باید د دې نظام شاته ودرېږي او پرې نه ږدي چې دا نظام یو ځل بیا د نوي لسیزې په سرنوشت ګرفتاره شي، ځکه نظام د 80 میلیونه انسانانو مربوط دی نه د یو شخص. پس په همدې اساس زموږ د افغانانو او د خارجي بینملي ټولنې وظیفه دا ده چې د نوي لسیزې سرنوشت په نظر کښې وساتو او پرې نه ږدو چې دا نظام خراب شي. که څوک داخلېږي حکومت ته خدای دې راولي، خو د نظام د خرابېدو اجازه به هېچا ته ورنه کړي.
ډېره ډېره مننه کوم قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ 15 دقیقې پروګرام همدومره وو. له خپلو درنو مېلمنو هر یو له جهادي مشر قاضي محمد امین وقات او دغه شان د ولسي جرګې د پخواني غړي ښاغلي خالد پښتون او د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان له مشر ښاغلي لالګل لال نه مننه کوو چې په دغه بحث کې له موږ سره ګډون وکړ.
مارا مال خوب راغلی تمی کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی زود کے غم دلدار مال خوب راغلی زود کے غم دلدار مال خوب راغلی تمی کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی تمی کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی خوب راغلی چرت په خوب کې راشه مالب خوب رات لکت چرت په خوب کې راشه خو خبر نن د صد پارا مال خوب راغله خو خبر نن د صد پارا مال خوب راغله زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے خبری بد خوب زمانو تختو دغی خبر بد خوب زمانو تختو تاچ بمات ویچیارا مال خوب راغلے تاچ بمات ویچیارا مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیرو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے